په پیښور کې د ورځې دوه بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دې دیو بلګړای کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او اونیس پروګرام د مشال رادیو مجله درورو خبرونه به له منور شاو ورو.
د خبرونو سرټکی عمران خان د حفاظتي ضمانت ترلاسه کولو لپاره اسلام آباد های کورټ ته ورغله. د بر جنوبي وزیرستان سره روغې د بلدیاتي ادارو مشرانو د وړو د ویش مرکزونو زیاتولو غوښتنه کړې او یوکرين وای په 13 غنټو کې د روس لشپېته او زیات بریدونه په شاتم بولی دي. د خبرونو تفصيل د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په وو مقدمو کې د گرفتاری نوړاندې د حفاظتي ضمانت ترلاسه کولو لپاره اسلام آباد های کورټ ته ورغلی دی. نو موړې د ګډوډي پیدا کولو او ترګری په تورونو له یو شمېر مقدمو سره مخامخ دی چې هغه رد وي. تحریک انصاف ګوند نن لږ وخت مخکې په خپل رسمي ټوئیټر پاڼه یو ویډیو خپره کړې چې په کې ښکاري چې د عمران خان گاډي د اسلام آباد های کورټ ودانۍ ته داخليږي. په نو موړې ورسته مقدمې د مارچ په 13 په اسلام آباد کې د توشخانه په قضیه کې ځلي عدالت ته د حاضرېدو په وخت د تاو تاریخوالي د پیښو لوجه دایره شوې دي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د 2022 کال د اکتوبر په 28 نیټه د توشخانه په نوم قضیه کې د شتمنو په اړه د ناسمو معلوماتو ورکولو په سر عمران خان د قومي اسمبلی له څوکۍ نه اهله کړې او د هغه پر ضد د کاروایي کولو مقدمه یې عدالت ته استولې وه. عمران خان کمیشن ته په جواب کې ویلي چې ور باندې پوري شوي تورونه به سټه دی او د سیاسي انتقام اخیستو لپاره په بدنیتۍ ولاړ دی. دا په داسې حال کې ده چې د اسلام آباد پولیس وايي انتظامیه نن په سر خار کې د یو سلسلور سلويختمه دفي نافذه کړې ده چې ورسره سم په ولسی غونډو په یو ځای کې له 15 څخه زیاتو کسانو پور غونډې دو د موټر سایکل په غبرګې سورلې او د وسلې په ګرځولو بندیز دی. برخوا د پاکستان د برېښنایي رسنیو د نظم ادارې په مرا په ټلویزیونونو نن د مارچ په 28 د یوې ورځې لپاره په اسلام آباد کې د هر ډول سیاسي جلسو جلوسونو او غونډو په خبرولو بندیز لګولې. یاد ادارې 13 شپنا وخت په یو خبره کړې حکمنامه کې ویلي چې دا اقدام یې د قانون نافذونکو ادارو لخوا د مارچ په 28 وسر شوې هغه خط نه پاس کړې چې پکې په اسلام آباد کې د امنیتي وضعیت په اړه خبرې شوې دي. په حکمنامه کې راغلي چې د دې نوړاندې ټلویزیون چینلونو چې کوم نیخ په نیغه نشریاتو کې د پاریدل وډلو لخوا په پولیسو حمله بغیر لس ادارتي کتنې خودلې وي او بیا د یو سیاسي ګوند د کارکونکو او د پولیسو ترمنځ کوم نخته په اسلام آباد او لاهور کې شوې وي هغه هم د ادارتي رهنمایي بغیر خبرې شوې وي چې لوجې د پیمرا په خبره په پولیس او پولیس کې ناقراری خبره شوې وه. په دې حکمنامه کې پیمرا داوه کوي چې دا ګام یې د سپریم کورټ د یو شمېر پخوانیو فیصلو په بنیاد اخیسته دی. د بر جنوبي وزیرستان د سره روغې د بلدیاتي ادارو مشرانو غوښتنه کړې چې د وړیا او وړو د ویشلو مرکزونه دې زیات کړل شي. د مارچ په 28 مشال ریډیو سره په خبرو کې د سره روغې د یو ویلج کونسل چیرمن اساق مسید اول حکومت د پوره ډیویژن د لسګونو زرو خلکو لپاره د روجې په میاشت کې د وړو د ویش یو مرکز جوړ کړی دی.
د میجر د ضلع انتظامیه چې کوم مشکلات جوړ کړی دي لکه په سب ډویژن لداخ شي 15 تحصیل نه دي په 15 تحصیل نه شي یو پوینټ دی د کلاو کړای دی چې هغه خالی په سراروغه باندې دی.
د اسحاق مسید په خبره یو مرکز چې په سرروغه کې جوړ شوی د شوال کانیګورم او شکتوي تحصیلونو د ولس نړیر لري دی چې ورته د ورتګ لپاره ډیر ګران تمامیږي. بلخوا د بر جنوبي وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر نیک محمد وای چې ډیر زر به د وړیا او وړو د ویشلو مرکزونه زیات کړل شي. دا په داسې حال کې ده چې وزیر اعظم شهباز شریف د روژې په میاشت کې ولس سره د مرستو لپاره د مفت وړو ورکولو اعلان کړی دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د خوست روغتیایي چارواکي وایي چې د مارچ په 28 په یو روغتون کې 250 تنه په نشو روغدي کسان د یوې نیمې میاشتې د درملنې وروسته خپل کورونو ته رخصت کړي دي. د روغتون د مسؤلینو په وینا دا کسان د خوست په بیلابیلو سیمو کې د خفیا او امنیتي ادارو لخوا نیول شوي او د درملنې لپاره دوی ته ورپېژندل شوي وو. د دغه روغتون یو ډاکټر حامد مشال ریډیو ته وویل چې دغه کسان دوی ته په ډلې زتوګه ورول شوي وو اوس روغ رمټ دي نو ځکه خپل کورونو ته رخصت کړل شوې دي. خوست د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې د نشې توکو کار پکې نشته خو د بیلابیلو ټولنیزو ستونزو له وجې د افغانستان د نورو سیمو په شان دې ځای کې هم په نشو د روغدي کسانو شمیر زیاتېږي. د یوکرين پوز نن ویل چې د هواد په دونست سیمه کې یل تیرو سلریشتو ساتون رئیس له روسي ځواکونو سره درنه جګړه روانه ده چې پکې روسي ځواکونه په تباشوي باخمود خار د بریدونو پترس کې فشار جاري ساتلې ده. د یوکرينی پوز په وینا روسي ځواکونو د دونست یو بل خار او د ویف کا باندې هم بریدونه زیات کړي دي. د یوکرين پوز په خپل ورځني ریپورت کې ویل چې په باخمود خار او خواوشا سیمو یې د روس له شپېته او زیات بریدونه په شا تمبولې دي. د یوکرين د پوز په دې بیان کې راغلي چې په تیرو سلیرشتو ساتونو کې په دونسک او خارکیف سیمو کې دوا ولسی وګړي وجل شوې دي. د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونه مو له منور شاور دل اوریدونکو رپورټونه هم لرو، خو ترغې مخ کې ورزو اسلام آباد ته خپل خبريال او د چارو شنونکو طاهر خان را سره د وایبر راغلي دي. طاهر خان سړي مشي درته وایو، او عمران خان نن داسې خبرونه دي چې د اسلام آباد د های کورټ ته دغه عدالت ته حاضر شوی دی. نو دا تیر چې کړه دی درغله و اسلام آباد کې حاضری کړې و د مارچ پر 13مه یو ځلی عدالت نه ولته، خو په هغه موقع ډېر تاوتریخوالې شوی و، پولیسو مو د پلویانو مو نن دا کار تر اوسه پورې څنګه روان دی؟ عدالت ته حاضر شوی دی او دنه د جج مخې ته تللی دی، کنه دغه کیسه تر اوسه تر کومې رسېدلې ده طاهر خان صاحب؟
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته عمران خان دا وخت اسلام آباد های کورټ یعنی محکمه کې موجود دی، او عمران خان وکیلانو د هغه و چې کوم کیسونه دي پاغه باندې چې پاغه کې اکثر دهشتګردي دفې هم لګیدلې دي، پاغه کې ضمانت لپاره عمران خان په خپل باندې دا حاضر دی، او د عمران خان دغه درخواست ضمانتونو چې لپاره دی دغه سماعت روان دی. دوه ججان، یو د اسلام آباد های کورټ کم چیف جسټس دی عامر فاروق، او یو بل جج دی، دوه رکنی بینچ په خپل چیف جسټس جوړ کړی دی. اول د عمران خان په درخواست باندې اعتراضونه لګولې شو، لیکن اوس هغه اعتراضونه د ښکاری چې لري شوی دی، خو عمران خان خپل موجود دی. او دویم دا چې هغه رنګ کارکنان خو د تحریک انصاف نشته، ځکه چې عمران خان د پیښې وینا خودی کړې و، لیکن خپل کارکنانو ته نو ویلې چې هغوی عدالت ته راشي. لیکن بیا هم پی ټی آی په خپل واتس اپ ګروپ کې چې کوم د میډیا د پاره دی، هغه و چې عمران خان یو ذاتی فوټوګرافر، او دغه رنګ درې نو کارکنان نیولې شوی دي چې دغه ویډیوګان هم او تصویرونه هم د پی ټی آی لخوا میډیا سره شریک شوی دي. نو بهرحال سماعت روان دی، اگر رنگ انخته خنشته، او بل د پچکم د الکترونیکی میډیا چې کوم د سارنې هغه دلته یو اداره ده پیمرا، هغه د عمران خان د پیشه په وخت باندې د جرسي جلوسونو د اجتماعاتو د غونډو د هغه په کوریج باندې یا په ژوندې بڼه یا ریکارډ هغه په نشر کولو باندې بندیز هم لګولې دي نن یو ورځ لپاره.
سمه، نو بس تاسو ته ترخان سے بیام در شو چې دا خبره څنګه څنګه مختزی
ضرور ان شاء الله
به تاسو سره معلومات تخلو. ډیره مننه تاسو ور دل وردن کو چې د پاکستان په خوانی وزیر اعظم د تحریک انصاف مشر عمران خان دا وخت اسلام آباد های کورټ کې دی. د غواړي چې په ځینو مقدمو کې د تر گرفتارۍ مخکې د حفاظتي ضمانت ځان ته واخلي. په دغه اړه به تاسو موږ مخکې خبرونه کې معلومات درکو. اوس پر راشو یو رپورٹ تھا، پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف د هیواد ولسمشر عارف علوی ته په ځوابي لیک ویلي دي چې چلند یې بے طرف نه دی، او په دې توګه د ولسمشر له ټاکلي آئینی دند سره سمون نه خوري. دا تر هغه وروسته ده چې ولسمشر د مارچ پر 23مه وزیر اعظم ته لیک واستوه، او په کې ورڅخه وغوښتل چې پنجاب او خیبر پختونخوا کې د انتخابات وکړي. ولسمشر په لیک کې وزیر اعظم ته سپارښتنه کړې چې انتخاباتي کمیشن سره د مرسته وکړي چې انتخابات وشي او د سپریم کورټ پریکړه عملي شي. ځینې شنونکي وایي د وزیر اعظم او ولسمشر ترمنځ د انتخاباتو د کولو یا نه کولو پر سر اختلافات ښایي نور هم زیات او په نتیجه کې د هیواد سیاسي بحران لا پسې ژور شي. له پیښوره د غلام غوث رپورټ ورو.
وزیر اعظم شہباز شریف ولسمشر عارف علوی ته په لیکل شوی ځوابي لیک کې تور پورې کړي چې د ولسمشر چلند بے طرفه نه دی، او د ولسمشرۍ په توګه د هغه د سوکۍ د آئینی حیثیت سره سمون نه لري. دا د هغه روستو دا چې ولسمشر عارف الوی وزیر اعظم شهباز شریف ته لیک استولې وو چې پکې په پنجاب او خیبر پښتونخوا صوبو کې په تحلیل شویو صوبایي سمنیانو د انتخاباتو کولو غوښتنه کړې وه. د ولسمشر د دغه خط په ځواب کې د وزیر اعظم سلاکار عطا تارر د مارچ په 26 نیټه د شهباز شریف لخوا په 15 مشتمل ولسمشر عارف الوی ته لیکلی شوی ځوابي خط خپور کړو. په دغه خط کې د ولسمشر د انتخاباتو په غوښتنه سختې نیوکې شوې دي او په دې کې ویلې شوې دي چې ولسمشر د پاکستان تحریک انصاف ګوند د بیانیې پلوي کوي او په دې وجه د ولسمشر چلند د ولسمشرۍ د بې پلوه آئینی منصب سره سمون نه لري. د خبریال او شینونکي محمود جان بابر نمی د وزیر اعظم هاوس او د ایوانی صدر ترمنز د انتخاباتو کولو یا نه کولو په سر د دې تصادم په اړه پوښتنه وکړه، نو هغه وویل چې د دې سره به سیاسي معاملات نور هم پیچلی کیږي او سیاسي تاوتریخوالی به نور هم زیاتیږي.
تاوتریخوالی د دواړو ترمنز ډیر زیات شوی دی او چونکه عمران خان دی له هم د دې خبرې پته ده چې د صدر پاکستان چې کوم عارف الوی صاحب دی هغه دا کردار نه جوړیږي، ته هغه لپاره په آئین کې چې کوم بدلونونه شوي دي او اوس چې د وخت کې صدر سره کوم اختیارات دي په هغه کې ډېرې خبرې داسې دي چې هغه صدر اوس په دې وخت کې نشي کولی به طور سیاسي پارټی ورکر، خو هغه اوس دلته موجود نه دی ځکه چې صدر د ټول ملک وي، هغه خو د یو جماعت هم نه وي. نو بل طرف ته هم تاسو وګورئ هغه هم د آئین خلاف لګیا دي، الیکشن یې چې کوم ایسار کړی دی. اوس خو پکې لدا خبرې هم شروع شوې چې کېدای شي اړو ملک کې الیکشن هی ونه شي.
په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې د انتخاباتو د لانجې په سر د ولسمشر عارف الوی او د شهباز شریف لخوا یو بل ته دا لیکونه د هغې وروستو استول شوي دي چې د پاکستان سپریم کورټ د مارچ په 1 نیټه په 9 کې دننه په دواړو تحلیل شویو صوبایي سملو د انتخاباتو کولو فیصله اورولې وه او بیا وروستو د ولسمشر لخوا د پنجاب لپاره او د خیبر پښتونخوا د گورنر لخوا د پښتونخوا صوبې د انتخاباتو لپاره نیټې هم اعلان شوې وې، خو بیا د پاکستان الیکشن کمیشن د امنیتي او اقتصادي چیلنجونو په وجه د اکتوبر د میاشتې پورې په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې د انتخاباتو ځنډولو امر جاری کړی و. په پیښور کې خبریال او شینن کې لحاظ علي وایي
دغه 500 باندې د وو نکاتو مشتمل دا خط کومنګ وګورو، دا د ادارو ټکراو دی، د ایوان صدر او د وزیر اعظم هاوس د دوانو ادارو ټکراو دی چې یو اداره د ایوان صدر په شکل کې د پاکستان تحریک انصاف لپاره استعمالیږي او بره پی ڈی ایم استعمالوي.
ولسمشر عارف الوی د وزیر اعظم د لیک په غبرګون کې په سمدستي توګه سر ردعمل نه دی څرګند کړی، خو تر دې وړاندې هغه د تحریک انصاف د ملاتړ کولو تورونه رد کړي وو او ویلي وو چې ټول اقدامات یې د عین سره سم دي. د ولسمشرۍ د منصب سنبالونو نه وړاندې عارف الوی د پاکستان تحریک انصاف یو مهم سیاستوال و. غلام غوث، مشعل ریډیو، پېښور.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان د شماریاتو اداره وایي په هیواد کې روانه برېښنایی او کمپیوټري سرشمېرنه 80% بشپړه کړې ده. د دې ادارې کمشنر نعیم الظفر د مارچ پر 15 په کراچۍ کې خبري غونډې ته وویل په روانه سرشمېرنه کې خلک پر شناختي کارډونو کې د دایمي پتې پر اساس نه بلکې د اوسنیو استوګنځایونو پر بنسټ شمېري. دا په داسې حال کې ده چې د قبایلي ضلعو خلکو په استوا کې مشال اړو ته ویلي د دوی د پام وړ شمېر کورنۍ د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره دي او دا چې شمېر یې باید په خپلو اصلي سیمو کې وشي. د عوامي نشتګونو یو مخکښ وایي حکومت باید د سرشمېرنې په عمل کې هغه عوامل هم په پام کې ونیسي چې له کبله یې خلک د بې کورۍ او کډوالۍ ژوند ته اړ شوي دي. د مجید بابر رپورټ اورو.
د پاکستان د مردم شماره چیف کمشنر ډاکټر نعیم ظفر ویلی دی چې د ومی کور او سر شمیرنې روان عمل کې تر دې دمه 1,000,000 وګړي شمیرل شوي دي. د مارچ په 15 په کراچۍ کې یو ګډ خبری کانفرنس ته په وینا کې ډاکټر نعیم ظفر وویل د سر شمیرنې 80% کارونه په کامیابۍ سره بشپړ شوي دي. د نوموړي په خبره په روانه ډیجیټل سر شمیرنه کې خلک د هغه ځای سره شمیري په کوم ځای کې چې هغوی اوسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د قبایلي سیمو خلکو په دې وروستو کې مشال ریډیو سره په خبرو کې غوښتنه کړې وه چې د دوی ډیر خلک د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره دي، نو ځکه دې هغوی د خپلو اصلي سیمو سره وشمیرل شي. شاوخوا دوه لسیزو کې د ترهګرۍ جګړې له امله د خیبر پښتونخوا، سوات او قبایلي دلونه په میلیونونو خلک نورو سیمو ته کډه شوي دي. په هغو کې لوی شمیر خلک پورې سیمو ته ستانه شوي، خو لکونه لا هم نورو سوبو کې اوسېږي. خو تېره ورځ په کراچۍ کې د خبري غونډې پر مهال د مردم شماری د ادارې مشر ډاکټر نعیم مظفر د یوې پوښتنې په ځواب کې زیاته کړه،
سی سی آی نے 13 جنوري د 2022 کال د جنوري پر 14مه مشترکه مفاداتو کونسل یو طریقې کار منظور کړی وو چې لمخه به هر هغه وګړي هغه سیمه کې شمارل کیږي په کوم ځای کې چې هغه اوسېږي، او د هغه سیمه وسایل کاروي. لکه د مثال په توګه د کوم کس مثال د کراچۍ دی او هغه په اسلام آباد کې اوسېږي، هغه کس ته د ژوند د تیرولو ټول سهولتونه د اسلام آباد انتظامیه ورکوي، نو دغه کس به اسلام آباد کې شمارل کیږي. خو د ووټ اندراج د هر هغه کس خپل اختیار دی چې آیا چرته اوسېږي، هلته د خپل ووټ اندراج کوي او که په مستقل پته د اندراج غواړي.
خود عوامي نشن ګوند یو مشر سردار حسین بابک ته مارچ پشپک وشتما مشال ریډیو سره په خبرو کې د ډاکټر نعیم مظفر دغه خبرې پر د عمل کې وویل چې هغه عوامل هم په پام کې ساتل پکار دي، لسه وجه چې پښتانه نورو شبو ته په کړه کولو مجبور شوي دي.
مثال د ممنتو نه یا د بونیر نه یا د سوات نه مردان چا سږي نو خار په خور هر ځای نه کته یاده دي کتلې په سکار کې دی یا په سیال کوټ کې دی ردی نو دې کو د مستای نه نه دی را ای مجبورن تل دي مجبورن تل دي بیا نه د پکا کې دی پتی خبر مجبور دلته دبای خپل کور کې نه پری دی تخفیه غلیه تریه او بیا دا چل کوي.
خدای خیبر پښتونخوا د اسمبلی په خوانی غړی او د پیپلز ګوند یو مخکخ احمد کونډه وای چې په دې اړه د شماریاتو د چارواکو سره مفاهمت شوه چې دا اختیار به د هغه کس وي چې آیا د خپل ووټ اندراج په عارضی پته غواړي که په مستقل پته.
دا کم سي کې دین او التبا د پچ ریسورس د التبا استعمالي کړه ویل دی ډیر کراتا یو فارمولا جوړ کړی دا او هغه سره به دا ډیټیل ومی ته فرست زما شناختی کارت د ډیر اسماعیل خان دی او زما اډرس هلته دی خو پاتہ کې ګر لاهور کې نو اب باقاعده مطلب هغه پروف سره جیو ټیک دی ټیکنالوژي دا هغه مطابق دی دا شیا چې کوم دی باقاعده ثابت دی. تاسو یو مثال لکه فلټ راغله د فلټ کې ډیر خلک چې کوم دی سند او کی پی کې په پور شوی دي نو مطلب عام دا باقاعده دی چې کوم دی کړه مایګرنټس کې لیکي لګیا دي چې پیدا دی دا ډی خان فاس کرو خو فلل وقتی تور باندې فلټ
کاروبارونو حساب هم روان دی. په پاکستان کې ډیجیټل سرشمیرنه د مارچ لومړۍ نیټه پیل شوه او تر یو دیرشمې بعد دوام کوي. نئی مظفر ویلی چې که ضرورت ونو ټاکل شوی موده به وغځوي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د پاکستان سٹیټ بینک د هیواد تل بهر په واردېدونکو شیان باندې د کیش مارجن په نوم لګولې یو شرط ختم کړی دی. تر دې پالیسۍ لاندې یو عام کس یا یو سوداګر مکلف وو چې له بهر د یو څیز تر واردولو مخکې په بانک کې یو خاص اندازه ډالر جمع کړي. دا چې حکومت دا پالیسي ولې خپله کړې وه او اوس یې ختم ولې کړه، دا به له کراچۍ نه د نیاز علي په رپورټ کې اورو.
سټیټ بینک چې د بهر څخه راغوښتونکي شیزونو باندې د کیش مارجن شرط ختم کړي. اقتصاد پوهان وایي پاکستان دغه ګام د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF او په ملکی دننه د کاروباري خلکو د فشار لامل پورته کړی دی. دا چې کیش مارجن څه دی، په دې اړه په کراچۍ کې اقتصاد پوه خبریال وکیل رحمان د مارچ په شپږشتمه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
کیش مارجن دا و چې مطلب یو کس بار نه شیز راغوړي نو دا غینه مخ کې چې بینک ته زی او ال سی کولا وای لیټر اپ کریډټ نو هغه سره به چې دینو 100% هغه چې ته سمرا مال را وړ نو دومره ډالر بم په بینک کې جمع کړي او بیا دا غي نه پس بیل سی کولاوي.
دغه ډول په اسلام آباد کې اقتصاد پوه ډاکټر غلام سمد بیا وایي پاکستان د کیش مارجن بندیز په ملک کې د زری مبادله ذخیره د کموت لامل لګولې وو.
چې کله ملته به امپورټس نه راتل را مټیریل بند راتل انټرمیډیټ پروډکټس بند راتل نو هغه به چې کله په ایکسپورټ کې استعمالېدل نو هغه به نه جوړېدل نو بار به چې ایکسپورټس نه کېدل
نو دغه وجه نه زموږ تجارتي چې کوم خساره وه هغه به جی هم امپیکټ کېده.
ډاکټر غلام سمد زیاته کړه، کله چې د بهر نه راتلونکي سامانونو باندې بندیز ولګي نو د هغې سره قاچاق یا غیر قانوني مارکیټ ته لاره جوړ شي نو دا بل تاوان کیږي. په اسلام آباد کې اقتصاد پوه خبریال مهتاب حیدر بیا وایي، پاکستان دا ګام پورته کړو خو اوس ورته هم ملک ته د بهر نه راغوښتونکي شیانو باندې نور ډیر بندیزونه لري کول پکار دي.
اور اگر ہم آئی ایم ایف کے پروگرام کی ریوائیول چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم
دے وائی سو پوری چد نڑیوالی مالیتی ادارے پروگرام نوی بحال شوے ترہاگے پورے دا بندیزونا پا پورا توگا نشلی رکی دے او اس ہم دا آئی ایم ایف دا پروگرام دا پارا ضروری دا چی زمانگ پا تجارت او پا خصوصی توگا دا بہر نراغوختن کی شیانو باندی چکم بندیزونا دی دا با پا مکمل توگا ختم اول بی. اقتصاد پوہان وائی پاکستان چد اقتصادی مشکلات اس سر مخت سو پوری چې د آئی ایم ایف پروګرام نوی بحال شوی اقتصادي مشکلات په موجود وي. خو د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار د مارچ په 18 په اسلام آباد کې یوې دستوري ته په وینا کې یو ځل بیا وویل چې د ملکی اقتصاد ښه کېدو د پاره به د آئی ایم ایف سره معاملات زر ترسره شي او پاکستان به نه دیوالی کیږي او زیاته کړې ده حکومتي پورا هڅه کوي چې ملک د تل پاتې پرمختیا په لارې روان کړي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
حکومت د ملک غریب خلکو ته د وړیا اوړو ورکولو یو پروګرام پیل کړی دی، خو په سواد کې ځینو کسانو مشال لوی ته ویلي د اوړو د ویش پر مرکزونو د خلکو د ګڼې ګوڼې او بې نظمۍ له کبله دا پروژه برعکس د ولس د ستونزو د لا ډېرېدو په ځینو مواردو کې د هغوی د سپکاوي لامل کیږي. بلخ حکومتي چارواکي وایي په سواد کې د اوړو د ویش سلګونه مرکزونه جوړ کړي او هڅه کوي چې دا پروګرام د غریب ولس لپاره ګټور ثابت شي. د نیاز احمد خان رپورټ. اوړو
د منګوري په شادر کې د سړک په غاړه خواوشا 300 نه زیات راجمشي خلق ویډیا وړو تر لاسه کولو ته په انتظار دي. شپې تکلن محمد صاحب چې د یو دکان په دړ خپل نمبر ته په انتظار دی وای
جوړ راغلی دی. اکرم ملک په تکیو پرونه راته ویل چې سار وخت راشه موږ منځو کو راغلی یو تو وز درغه ډنډي منډي دی وای زه نشته بس دغه جګړې دی او دغه غوې می دی
حضرت څومره دی وړو کنه
کوڅه چې دغه درې ټولې ملو شنو مغټه شکر دی خو چې دغه ملو شي نو کاروبار خشته نه مجبور یو دغه وجه نه شو.
زای اوسیدونکو سپینګری زړور خان وای چې پوخ تر کاندې خو د تیر سو میاشتو راهسي روزګاری نشتا. دویم ورځ دا چې وړه تر لاسه کولو ته ورسي خو چې کله نمبر راشي ورته وای وړه ختم شوی دی سبا راشه
تا ته ورجوله روزګار نشتا. اول تو ورکنه تو ورکنه نکته ته پیو ته ورکه اړ یو کو ته خدای دی ا ماشوم لټه کې کوي دا دې ار کو ته ورسې کنه کومه څه کمزور نه ده دا کو کو ته ورسې دا به نه دي دا پښتې دم کو کو ته ورسې بیداتی به ختم کی بیروکداری به ختم کی و حل تکول به ختم کی ته ما دشمن ته تا دشمن یم دا خانه جنگی جو حل دی دغه ته پیدا نشتا.
اول شیر خلور برګ به مجو
سره څنګه که
زه بیا
تقسیم کون کے انچار دا یونین کونسل شادر سیکرٹری ولی رحمان چلاس کے دخل کو شناخت کارڈ نیولی دوڑو ویشلو پاڑا ہوائی
دا طریقہ دا چې موږ 28 دغه راځي پیکیجون راځي نو موږ طریقہ دا کو چې څوک اول لغلی دی کم اول لغلی دی نو هغه نم 28-38 کارډونه غست دي هم هغه 38 ته ملويږي او پاغي باندې داخله غوا دی الګ دسی صحیح ده
داخله خو په سولګلو دی نو دا واپس دي
نو د دې لپاره طریقہ دا زمګا صوبای حکومت ته دا ریکوست نه چې دا کوټه سی وای کی نو دون بشری خلکو ته د خلکو ته بریلیب شي بل د پوینټونه سی وای شي د خلکو ته بریلیب شي.
د سواد ضلع انتظامی مشر ډیپټی کمشنر شاهد الله لخوا جاری کړی شوی معلوماتو تر مخه ټول سواد کې 250 نه زیات دوړو ویشلو ځایونه ټاکلای شوی چې پکې د منګوري خار ډیر ځایونه هم شامل دي او هر ځای ته روزانه په مخصوص میر سره وړه ورکولای کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
مشال رادیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپورونه وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان يم او تاسو ته لا پیښور چار سدی مردان نوخر او چر چاپی رسیمونه رپورټینګ کوم د مشال ترڅنګ اوسه
د بر جنوبی وزیرستان اوسیدونکي د روژې په میاشت کې د خوراکي شیانو د قیمتونو لا لوړې دوه وجې شکایت کوي. د دوی په خبره د وړیا وړو د ویش حکومتي پروګرام هم هغه رنګ چې لازمه ده د سیمې غریب ولس ته ګټه نه رسوي. خو د دې ضلع اډیشنل ډپټي کمشنر نیک محمد مشال اډو ته ویلي چې دوی کوښښ کوي د وړیا وړو د ویش مرکزونه زیات او ډیر خلک له دې پروګرامه مستفید شي. تفصیل د اشتیاق مسید په رپورټ کې.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي ویایي چې د روژې په میاشت کښې د ګرونی په وجه د خلکې د واسطنه خوراکي شایونه بهر وتلي دي. په دغې برعکس د سراروغ او ماکین سیمې دوه اوسیدونکي مشال رېډیو ته وویل
د مو نوم بختالله دی. تحصیل سراروغ کوم عبادخیل سره تعلق لر چې د سړروغ په بازوره کښې میش پکښې ګرځي. هېڅ انتظامیه موجود نه دو. هر سړي په نمونه نرخ یې لګوه. خپله مرضي د په خپله مرضي باندې چلېږي. ټماټر څه دي وایي 180 روپۍ ته ورسېدل. او چې کیمو څه دي دغه وایي 170 روپۍ ته کیلو ورسېده. ورسره شوبده وایي 170 ته ورسېدل.
ملک ریاض نوم نه دی چې مہنگائی خو په ټول پاکستان شه دو په یمې روزي د چرور اسیری کمانه چې لشکي مملي الیا ها یو تای بوج په برابر شویل چې گاډی کریا ها د میر دی خانه او ماکین تا 1600 روپے دی وکاس کریا دو. نو لکه په یم د امروت کیلو په 300 روپے باندې کیلو دی چې د کاندور تا ور شو کار په ستاد نه وکي چریډ درتا وای چې تای اک نچره گا پر باندې لګی ای چې دلې زړه په غریب دی.
د سراروغا ویلج کونسل چیرمن اساق ماسید ویای چې حکومت د رژې په میاسک غریب خلکې د پورا د مفت وړه په پیرا ډیویژن یو مرکز جوړ کړی دی چې په وجه یې غریب خلک دغه وړه وخستل کښې د مشکلاتو سره مخامخ شوي دي.
حکومت اعلان کړی دی چې کوم غریب عوام دی هغه ته په فری باندې د رمضان میاشت دی د غله اوړه ورکوي. د میجا د ضلع انتظامیه چې کوم مشکلات جوړ کړی دي هغه لکه په سب ډویژن لده کښې 15 تحصیلنه دي. په 15 تحصیلنه کښې یو پوینټ دی د کلاو کړی دی چې هغه خالي په سراروغه باندې دی. دوه شناختي باندې چې کوم خلک ته ریلیف میلاویږي. درې تلی غله میلاویږي چې 10 کیلو په یوه تلی شي بند کړی شوی دو. چې څوک په شک توی شی دی یا په شاول شی دی یا دلې د کنی ګورم سیر ته دی. نو هغه خلکو چې د دغې یوه پیکج د پوره سراروغه تدریمي نو دوی ته چې مطلب په 3000 فایده وي دوی چې په ګاډي پسې کریا کوي پسې 1200 روپۍ د یوه کس کریا دو. میژه دغه مطالبه کوي د حکومت نه چې دوی د اپر وزیرستان سنټرې دي دا په ویلج کونسل باندې ورته جوړ کړو نو د هلته بیا دغه سهولت ای بیا په خپل کلي په خپل کور شي ورته ملاویږي.
مشال رېډیو چې د سویلي وزیرستان اپر ضلع سے دن کے وشتنے دے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نیک محمد مخی تک شوے آغوی وویل
سفری اٹھا حکومت دا بی نظیر انکم سپورٹ دا کنا بی آئی ایس پی آگا سر رجسٹر دا آگا خپل یو ایپ تا آگا نا بغیر نکی گیرنو چر تک نیٹ اویلیبل دا اوری مو پوانٹون آس کڑی دی خودن علاوہ بی سی سے برونی ور دریکشن پر کیور کڑی دی دا پوانٹون نور زید کے کون کون زید کے ایس ایس پی آرمی ویل نا بلگ امداد والو سے دا پوانٹون زید کو انشاءاللہ دا بو نن خو چونکہ سنڈے دا لے بی چی سابان انشاءاللہ دا پوانٹون زید شو بل دا سپت ساخت گرانی پر بارے کے دی سی سیت کٹاگاری کے لیے اسٹیگرام سے بانو دے ویلی سے تاسو ڈبل اے سی اے سی تاسو بپا اویلیبل وای ټول کې او اوسن څه کوم دي ما سره دی اے سی غره نو سره باندې پکچر شتا نن ان څه کوم دا کنه چې په ما په ویلې دی په بازار نو په
د سویلي وزیرستان پر ضلع اوسیدن کې د پاکستان حکومت نه دا غوښتنه هم وکړه چې د مفت اوړه ورکول سره غریب خلک ته رژې په میاش کې نور خوراکي شینا ورسول د پورا دا د دوی په سیمو کې دا ارزون بازورینه قائم کړای شي چې غریب خلک هم رجی دا بختاور میاشت پا آرام سارا تیرا کی. اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
اوردن کو زمون دنن روزی د خبرونو مهم هغه درتا اور هم د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په وو مقدمو کې د تر گرفتارای مخکې د حفاظتی ضمانت تر لاسه کول لپاره نن اسلام آباد های کورټ ته اتلل دې پر نوموړي رستای مقدمه د مارچ پر 13 په اسلام آباد کې توشخانی په قضیه کې ضلع عدالت ته حاضر دوه پر وخت تاوتری خوړې د پیښو له وجې دایر شوې. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د 2002 زیږدیز د اکتوبر پر 21 د توشخانی په نوم قضیه کې د شتمنیو په اړه د ناسمو معلوماتو ورکولو پر سر عمران خان د قومي اسمبلۍ له څوکۍ نه اهله کړی او د هغه پر ضد د کاروایۍ مقدمه عدالت ته استولې وای. عمران خان کمیشن ته په جواب کې ویلي چې ور باندې پوری شوی تورونه به بنسټه دی او د په خبره چې د سیاسي انتقام اخیستلو لپاره په بدنیته ولاړ دی. بل خبر د بر جنوبی وزستان د سره روغې د بلدیاتی ادارو مشرانو غوښتنه کړې چې د وړیا وړو د ویشلو مرکزونه د زیات کړل شي. د مارچ پر شپږویشتمه مشال لډو سره په خبرو کې د سره روغې د یو ویلج کونسل چیرمین اسحاق مسید وویل حکومت د پوره ډویژن د لسګونو زره خلکو لپاره د روژې په میاشت کې د وړو د ویش یوازې یو مرکز جوړ کړی دی. بلخوا د بر جنوبی وزستان اډیشنل ډپټي کمشنر نیک محمد ویلي چې ډېر ضرب د وړیا وړو د ویشلو مرکزونه زیات کړي. اوس په درته د مشال ریډوي مجله خبرونه وړاندې کوو. د دېونه پروګرام کې د پیژندل شوي د پیژندلي شاعر صادق سرګردان پر مړینه مرکه د آصف سمیم په ویاړ د جوړې وې غونډې رپورټ او د پسرلنیو مشاعرو حال درکوو. د خبرونه کوربه نجیب عامر دی.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجلې ګران اوریدونکو نجیب عامر مو په و تازه غنا کې هرکلی کوم. دا ونه په خبرونه کې د یو تللی شاعر صادق سرګردان ویر کو د یو وتلی لیکوال آصف سمیم پر ژوند ستاینه کو او په افغانستان او پښتونخوا کې د پسرلنیو مشاعرو خواږه در باندې ویشو بدرګه موکړه. صادق سرګردان د مارچ په درویشتمه د کوهاټ په امبار بانډه کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړی یو ورځ وړاندې په پیښور کې د ورپېخې ناروغۍ نه وفات شو. د نوموړي په جنازه کې د کوهاټ تر څنګ د پیښور او خوشا سیمو شاعرانو ادیبانو د فن مینوالو ګډون وکړ. صادق سرګردان صاحب کتاب شاعر او د سنجیده شاعرۍ تر څنګ د مزاحیه شاعرۍ لپاره هم شهرت لرلو. ما د نوموړي له یو نږدې ملګري او پیژندل شوی فرهنګي شخصیت ډاکټر شاکر اورگزی سره خبرې وکړې. په سر کې نوموړي د صادق سرګردان د ژوند د وروستیو ورځو او د بدی بیلتون د لومړیو شیبو په اړه راته معلومات راکړل.
نجیب امیر صاحب صادق سرګردان د الله تعالی بخي اوی پرون مسخوتن یعنی دوشتم مارچ 2023 په پیښور په هیدرآباد میډیکل کمپلیکس کې خپل روح خپل روح رب ته وسپارلو او نن درشتم مارچ 2023 په کوهاټ کې په خپل پلانې کې لی امبار بنده کې خور ته وسپارل شو.
صحیح. په د جنازې په مراسمو کې خلک درغلی وو. دیخو نوموړی شاعر او خلکو پیژنده نه یوازې د کوهاټ په سطح بلکې شاوخوا سیمو کې او خاص کر چې د طنزیه شاعري و خلکو ډیره خوښوله په خلکو ګرانو نو خلکو ورته هماغه مینه ور ورسوله په وروستیو مراسمو کې. کنه
بالکل صادق صاحب دغسې و چې دی یو ډیر مینهناک انسان و او عام ژوند کې لکه شعر ادب نه علاوه هم ډېر زیات خلکو سره مینه کړې ده. هر چا سره هم خدي کړې ده ورغله ده ورته هر چا سره تکلیفونه اوچت کړي دي. نو هغه دا وجه وه چې دی جنازې کې تلن ډېر زیات خلک راغلي وو ګڼ تعداد کې خلک راغلي وو. صرف دا نه چې راسره شاعرانه دي بان بلکې د ژوند مختلفو شعبو سره تعلق لرونکي خلک ډېر په ګڼ تعداد کې راغلي وو او شاعرانه دي بان د کوهاټ هوا خو بالکل تقریبا تور راغلی داسې به څوک نه وي کوهاټ کې چې هغه شعر ادب سره تعلق ساتي او د صادق سرګردان صاحب جنازې ته نه وي راغلی او دې نه علاوه د هنګو شعر نه دی بار هم راغلی وو. لچای نه هم ملګري راغلی وو او پېښور نه هم څه ملګري راغلی وو او د صادق سرګردان صاحب په جنازې کې هغوی ګڼ تعداد سره شرکت وکړو.
ډاکټر صاحب صادق سرګردان وجه شهرت سوا د کوم کارونو د پاره د مشهور په نظم او نثر کې کده لګاوریدونکو ته معلومات ورک
او نثر خو دی ډیر کم لیکره دی بلکې د نش برابر لیکل دی او شاعري ډیره کړی دی. په شاعري کې بیا د طنز او مزه یو خپل جدا انداز او جدا اسلوب او هغه سری ویتی طنز او مزه نه کولو او بلکې یو ډېر بهترین انداز سره به د طنز مزه شاعري کول هغه خلکو ډېره زیاته خوښوله او نو صرف دا چې هغه عام ولس کې هغه د دې کومه زهیر شاعری او هغه خلق خواله بلکې ما کتلې دي چې د څېر څو کارونه سره زده نه دي پاتې شي مختلفو مشاعرو کې پروګرامونو کې نو چرته به لوی لوی خلک لوی لوی حدود ولا خلک ما کتلې دي چې هغه ناستو صدیق سرګردان سیو دی الله به خجه به سټیج ته راغی نو به دې به چې کلام شروع کړي نو هغه ټول به داسې ورسره په بلک بلک خندل چې نو به ورسره د خپل خدای لاجو نو به ورسره د خپل کوسې لاجو نو هغه بالکل هغه داسې و چې هغه بالکل د محفل په نفسیاتو باندې پوهېدو نو همدغه وجه وه چې کله مشاعره داسې ډېر لږه اوږده شوې او ملګري چې بور کېدې نو بیا به اورېدونکو هغه دا خواست کولو سټیج سیکرټري نه چې را صدیق سرګردان دې راغواړي او ځکه چې هغه د خلکو په مخونو باندې خندا راولي او دا بوریت یې ختم کړي نو هغه ته الله تعالی دا یو صلاحیت ورکړی و او دغه رنګ د هغوی په شاعرۍ کې هم ډېر واضح دی. هغوی که شاعري تاسو وګورئ نو هغه که چېرته داسې سنجیده شاعري کمه کړې ده خو چېرته سنجیده شاعري چې هغه لږه ډېره ده نو هغه باندې هم هغوی د طنز و مزه هغه رنګ چې کوم دی هغه غالب دی.
او دی نه څه چاپ او ناچاپ اثر څه پاتې دی شاکر او رکزی صاحب؟
دوی د ټال په نوم خپله شعري مجموعه چاپ کړې ده، دوه ځله هغه چاپ شوې ده، یو ځل غالبا 2015 کې چاپ شوې وه، بیا یو کال دوه پس دوباره بیا چاپ شوه. دغه یو کتاب هغوی چاپ کړی دی، دوه ځله شاعري ده پکې، غزلې دي، نظمونه دي، هایکو دي پکې، کتاب دي. او دې نه علاوه بیا د اورکزی ادبي قافلې د شاعرانو یوه ګډه تذکره او ما او صدیق سرګردان صاحب په ګډه یو چاپ کړي وه، نو هغه کې هم د صدیق سرګردان صاحب محنت او منډې ترلې هغه ډېرې زیاتې وې. په غرونو کې ګلونه، دا د اورکزو د شاعرانو ظلمو شاعرانو یوه تذکره ده، دا هم هغوی چاپ کړي ده. هغه نه علاوه وخت په وخت کلام مختلفو رسالو او مجلو کې اخبارونو کې هم چاپ شوی دی.
او د کوم ادبي جرګو سره پاتې شوی دی؟ د کوم ادبي جرګو غړی او یا د چا کومې جرګې مشري د ته کپور غړ او کو دې رقم ته معلومات راک؟
دی خو د خپل ادبي هلو ځلو پیل سهولي کوم کې کوهاټ نه کړی و، دا یو د کوهاټ ډېره زړه ټولنه وه. صاحب صابر صاحب په دور کې په 1980 کې رحمت شاه رحمت صاحب جوړه کړې وه، نو دغه ټولنه کې صدیق سرګردان صاحب اولنی ابتدایي چې کوم هلې ځلې دغه پیل کړي وې. او بیا 2015 کې کوهاټ ادبي جرګه جوړه شوه، دې بیا هغه کې ډېر هم وهدو باندې څه ټایم پورې پاتې شو. او بیا دې 2011 کې چې اورکزی ادبي قافله مو جوړه کړه، دې بیا هغې صدر و تر د مرګ سطح پورې دې اورکزی ادبي قافلې بسیت صدر پاتې شوی دی او هلې ځلې کوي. او دې نه علاوه سهولي کوم کې کوهاټ سره هم دې بیا وابسته پاتې شوی و، او هغه کې هم څه ډېر اوټو حدو باندې پاتې شوی و، نایب صدر و، خزنچی و، داسې په حدو باندې هغه کې پاتې شوی و. خو صدیق سرګردان کې یو بله خبره دا وه چې هغه خپل چې کوم تنظیمونو سره اړیکې وي، هغه نه علاوه هم که چېرته بل کوم تنظیم پروګرام هم کېدی نو دې به ورسره بھرپور منډې ترلې والې. نه صرف دا چې دې سره باسیت یو شاعر او ادیب هغه کې شرکت وکړي، خپل قلم واورئ، بلکې دې به د یو خدمتګار په توګه باندې په هر مشاعرې کې په هر پروګرام کې دې به حاضر و. او دې نه د سټیج شوقي و، نه د دې د مایک شوقي و، خو بس دې یو ډېر بلالچه خادم و د پښتو شعر و ادب، او هر ځای خدمت کړی دی او بس الله تعالی دې هغه خدمت دې په کار راولي.
ډاکټر شاکر اورکزی او چې دروخت صادق سرګردان پر مړینه را سره معلومات شریکول. د خبرونه په دې برخه کې در تازه دروخت سرګردان یو شعر خپل غږ کې وړاندې کوم. نور انتظار تا حاجت پاتې نشو، نور انتظار ته حاجت پاتې نشو، چې محبت کې شدت پاتې نشو. غم د روزګار په مخ اخیسته یما، غم د روزګار په مخ اخیسته یما، مینې ته وخت ته فرصت پاتې نشو.
چبه می ټوله ټوله ورز سارلې چبه می ټوله ټوله ورز سارلې هاغه کوسو کې خوګلت پاتې نشو تاکه حالات ته سر ټټ کړو آشنا تاکه حالات ته سر ټټ کړو آشنا زما هم هاغه عادت پاتې نشو صادقا چاته حال د زړه وایم صادقا چاته حال د زړه وایم رازدار مې څوک د الفت پاتې نشو نور انتظار ته حاجت پاتې نشو چې محبت کې شدت پاتې نشو د صادق سرګردان شیر مورید هغه لمګ نه بیل شو موږ یادو خو موږ به قدر نه یو خپل ژوند دیبان هم یادو دا ویړل خغل شخصیت چې موږ یادونه کو درون استاد محترم آصف سمیم ده په ننګرهار کې پنځون فکری بنسټ د پښتو ژبې د نامتو لیکوال ژپو سیډون کې د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړي استاد محمد آصف سمیم او یایم مکلیزه ول منزله په دل منځغونډه کې په لسګونو تنو لیکوالو شاعرانو او لسی خلکو ګډون کړي چې یو شمېر لیکوالو د هغه پر ژوند فن او شخصیت مقالې او ویناوې وورولې نور تفصیل په دې رپورت کې
پنځون فکری بنسټ د نامتو لیکوال ژپو سیړونکي او د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړي استاد محمد آصف سمیم د اویایمې کلیزې په ویاړ دا غونډه د مارچ په 18 نیټه په ننګرهار کې د کامې ولسوالۍ اړوند خخو سیمه اټوک زون کې جوړه کړې وه چې پر ننګرهار سربیره پکې د کونړ لغمان او کابل ولایتونو څخه لیکوالو او شاعرانو ګډون کړی و چې یو شمېر لیکوالو د هغه په ژوند پن او شخصیت مقالې او ویناوې واورولې عصمت الله آصف د استاد سمیم پیژندګلو واوروله چې په یو ځای کې یې راغلي ول
داجی زوینا کوي استاد محمد آصف سمیم روان او جاذب اتب او شمیرل حرکات دي خوشب دراک او خلیق لیکوال دي او د پاخه تنقیدی شعور خاوند دي پادی لیکونه کې هم چې مرګرو ته دیږي داسې خوندور عبارت او جملې کارولې چې د سړي سره غواړي سو زله تکرار کړي
د ننګرهار په اطلاعاتو فرهنګ ریاست کې د فرهنګ عامر امرالله امید هم د استاد سمیم په اړه خپل لیکنه واوروله چې په یو برخه کې راغلی ول
موږ د استاد سمیم د شخصیت لامشنۍ ملګرتیا نه دا کمال ترلاسه کړ چې خاوري او اوس چې مو د فکر په کرونده کې یو نیم ګل پټو کېدو دی دا د دوی برکت دی استاد سمیم عالم دی دانشمند دی فصیح دی بلیغ دی او د شخصیت مرغلله یې د داسې جواهرو جوړه ده چې قیمت ورته نشي ټاکل کېدی
اوس مهال استاد سمیم د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړی دی د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد پوهان محمد ابراهیم امکار په خپلو خبرو کې د علوم اکاډمۍ له مشرتابه غوښتنه وکړه چې د اکاډمۍ په چوکاټ کې د استاد سمیم ته د کتابونو د خپرولو په برخه کې څانګه ځانګړې کړي او یوه ډله ځوانان ورسره په خپرنیز ډګر کې په کار وګماري
د استاد نه زده کو چې یو کتاب څنګه اصلاح کیږي او خدای دې وکړي چې وډاله د استاد دغه لار تعقیب کی او دا ډیر ضروری او اړینه خبره ده چې موږ ټولنې ته کوم اثر وړاندې کوو هغه روغ اثر نه او خاص مو اکاډمۍ نه دالي چې استاد ته یو ځانګړی شوبه او یو څوک ساده ده په لارښوونه چلته وروزل شي د دې ضرورت دی
په غونډه کې یو شمېر شاعرانو شعرونه او ترنمونه هم وکړل چې د حمدالله دانش څو بیتونه یې ستاسې پر وړاندې ږدو
د ناکار په شاعرۍ مې فکر وکړ په منګ کې وي د سینځایول دان
عاشق و معشوقی تر میں رول داس
د غونډې په پای کې استاد محمد اسف سمیم دریسته وبلل شو. نوموړي په خپلو خبرو کې د پنځون فکری بنسټ لغړو مننه وکړه چې په ویړې درنه غونډه جوړه کړې وه. استاد محمد اسف سمیم د ماسلی له دورې څخه د پښتو ادب په میدان کې خدمت ته مټي را بډ وهلې وي او اوس چې د ژوند په اویم پسرلی قدم دی لا هم ستړی شوی نه دی. په لسګونو سیرینیز او ژبپوهنیز کتابونه یې ترتیب او خپاره کړي او کابو 15 کاله پخوا یې په کامې ولسوالۍ سمیم بڼ کې د حمزه په نوم عامه کتابتون پرانست چې شاوخوا 15,000 بیلابیل علمي ادبي ټولنیز او دینی کتابونه پکې خوندي دي او کتابتون یې د مطالعې د مینوالو پر مخ پرانستی وي.
د استاد اسف سمیم د اویایمې کلیزی په مناسبت په ننګرهار کې د جوړې شوې غونډې حال موریده. د مشال رادیو ده د پسرلی په راتګ سره په لره بره پښتونخوا کې مشاعره جوړیږي. په 1300 کلونو کې کورونا د شاعرانو محفلونه پیکه کړي وو خو سخت کال بیا داسې نه وه. خوند بیا د پسرلی کو لوچو ډاګو د لونګو بوی راځینه. ورزو خوستا په خوست کې د شملې مشاعره په تعقیب د دې ولایت د اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ په میټه خان سیمه کې د بدلون ادبی بندر پسرلنی مشاعره جوړه شوې و. په دې مشاعره کې چې د خوست د بیلابیلو سیمو لزګونو شاعرانو او فرهنګیانو پکې ګډون کړو، ګڼو شاعرانو پکې خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه او بیتونه واورول. نور حال د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې.
یاد مشاعره ته د ځایی اوسیدونکو او فرهنګیانو سربیره د خوست د مرکز او ولسوالۍ یو شمیر شاعران او د ادب او فرهنګ مینوال هم ورغلي ول. د مشاعره تابعا کوونکو ویل د دې ادبي بنډار څخه موخه د شعر او ادب په برخه کې ټولنې ته د نویو استعدادونو ورپېژندل او خلکو ته د ښه راتلونکي فکر ورکول دي. د مشاعره یو اسانچاري عثمان حیدر په دې اړه مشال راډیو ته ویل
هدف ملي دغه مشاعره څخه دغه دی چې په دې سیمه منطقه کې هغه پټ استعدادونه چې دلته موجود دي، شاعران دي، لیکوانان دي، هغه د خوست ولایت یا د افغانستان نورو سیمو ته وړاندې.
د دې برنامه یو بل تابعه کوونکی قربان اندیښمن وایي
نو زموږ غوښتنم د مسؤلو چارواکو او د تجارانو نه هیله مو دا چې په دې برخه کې زموږ سره لا کومک او همکاري وکړي تر څو په ټولنه کې هغه ورک او خوبولې استعدادونه راولاړ کو او په ټولنه کې یو مثبت بدلون راولو، هم په شعر کې او هم په شخصیت جوړونه کې.
د بندر ګډونوالو ته ځوان شاعر ریاض الدین خپلواک خپل دا شعر واوراوه.
یو چاو یزرتا چې دا دې سلی کلی پلاس جواب می ورکړو چې دا نوم دی د هغه ګورې او ما خپل وخت زوی ته هر سړی وایي مزه دې وکړي بلتا چیرته دی خوندنه او مزه ګورې.
ځوان شاعر ملال غورزنګ په خوست کې د بدلون ادبي بندر ګډونوالو ته یو ترنم وړاندې کړ.
هلته پښتو ادبي غورزنګ په کوټه کې د غانټول یا خاټول ګل په نوم دودیزه مشاعره کړې. دې مشاعرې ته د بلوچستان د ګڼو پښتون میشتو سیمو شاعران ورغلي او برخوالو ته خپل کلامونه وړاندې کړي. پښتو ادبي غورزنګ خاټول ګل مشاعره له 13 کلونو راهیسې هر کال د پسرلی په پیل کې کوي. نور حال د سمت شبنم په ریپورت کې.
نبی بارانو نا اس پر لئی دا پفارا
دا شاعر عزیز احمد عزیز دی چې د خټول ګل مشاعره برخوالو ته خپل شعرونه زمزمه کوي. په کوټ کې د پښتو ادبي غورزنګ له لوري د خټول ګل په نوم دودیزه مشاعره وسوه. په دې مشاعره کې د بلوچستان د یو شمیر پښتون مشتسمو شاعرانو برخه واخیسته او برخوالو ته خپل کلامونه وړاندې کړل.
جنگ تر اوتم وړ بچاندل وش ژاړي سپین سرې مور می خیرات غواړي کور وړن لرو سپین سرې مور می خیرات غواړي کور وړن لرو سر نہ غٹ لرو افسوس بخش مغزن لرو سر گلرو خدا حیا پکش ہو بن لرو نم جہاز نم راکیٹ نم ایٹم جوڑ کڑی دزور تاریخ لا پیرا پات دینور سن لرو
بینسکم خویسکم خلک و بیسکم تا دی الا نوجنی ستا پجمندانه اسکم تو کی ندی شیر لیکل وینه دی دزړه اسکم.
د پښتو ادبي غورزنګ غړي او پښتو نړیوالې مرکې سیکټر ډاکټر صادق جړک د خټول ګل مشاعره پاړه مشالې ډوتا وویل
دغه نننې مشاعره چې د خټول ګل دودیزه مشاعره لتیرو شلو کلونو څخه د کوټې په شار کې یعنی په دې ټوله حوزه کې دغه مرکزی مشاعره ده چې هر کال د پسرلی په ویاړ د خټول ګل په نامه باندې جوړیږي. دغه مشاعره د دې صوبې پر کچه ده.
لیکوالان او شاعران د خټول ګل غونډې دودیزه مشاعره د پښتو ژبې او ادب د ودې لپاره ډیر ګټورې ګڼي. لیکوال او شاعر باز خان عالمیار هغه څوک دی چیرې چې پښتانه پر ادبي او کلتوري غونډو راټولېږي نو نوموړی هلته د کتابونو نندارتون جوړوي. چې دلته یم د خټول ګل مشاعرې په یوه څنډه کې ګڼ شمېر د پښتو ژبې هر اړخیز کتابونه نندارې ته ځای پر ځای کړي او د کتاب مینوال د خپل خوښ کتابونه پکې لټوي.
نورغز چیرې د پښتو پروګرامې چیرې د پښتنو پروګرامې موږ سټال پکې لګوو ته موږ گنجایش ورته پیدا کوو. که په دوی کې گنجایش نه وي ډېر ځایونه به داسې راغلي چې موږ به وړي راوړي به یا خرچه به هم له جېبه تللي که نه خرڅوي به هم نه وي خو هغه کې موږ چورت نه دی والی ځکه زموږ چې کوم کار دی هغه کار خو مخته روان دی. کتاب تر خلکو رسېږي کتاب خلکو د وړو پکې خلکو یې وینو هلته یې ورپسې ور وړو که نه څوک تر دوکانه نهشي راتلی هغه هلته پر سټال پیدا کړي.
د مشاعرو د لړۍ وروستۍ کړۍ له سواتا هلته د سوات ادبي ملګرو تیرو ورځو کې د پسرلي مشاعره جوړه کړې وه. د سوات په دې مشاعره کې لایقزاده لایق ممتاز اورکزي افسر افغان بغزاده دانش ظفرعلي ناز منیر بنیری عباسین یوسفزي او ګڼو نورو پیژندل شو شاعرانو ګډون وکړ. د مشاعرې جوړونکو ویل چې سرکار د پښتو ژبې خدمت نه دی کړی خو همدا شاعران دي چې پښتون ژوندی ساتلی دی. د مشاعرې ته د مشال لډیو همکار نیاز احمد خان هم ورغلی او دغه رپورټ اورو.
زا ورزا الله دې منځ د غټوله دنیا ستا شزا په مخه دې رڼا شه خو جانانه به هم ژوند خدای دې نه کی خدای دې نه کی خو کبیا هم چیرته وشو دې تمام دنیا پرې خو دې بدنامې دنیا پرې خو بیا څنګه شو دغه ورځ بیا ورته
د سواد په منګور خپل کور هر کې جوړ کړی شوی مشاعره تر 15 ساعته پورې جاری و. مشاعرې صدارت ممتاز اورکزی کوله. مشر بیلمی د ریډیو پاکستان پخوانی ډایریکټر لایق زاده لایق او قربه په هیڅ پکې سیاستوال پخوانی صوبای وزیر واجد علی خان ګډون وکړو.
گریوان د لیونو ک په خارزار کې پاتې کیږي سپرلین هم جامې په لالازار کې پاتې کیږي دا ورستو چې د خپل په مخونو کې سر نه وي دا وړ د مینو په بازار کې پاتې کیږي.
ادبی ملگری ویان عزیز اللہ گرانی شاعران رابلل مشاعرې ته د بنیر منیر بنیری اویل
گزارب پلیت کی کو غربت تیزا د تیلو لخواره دیو خرسوما د سو رزو د ډوډۍ قیمت پکېږي د واده ګوتمه یو یو خرڅومه سو ورځو د ډوډۍ قیمت پکېږي د واده ګوتمه یو یو خرڅومه د نیازبین او د رنځور لالي علاج لا دا یو سترګه یو ګرده خرڅومه د نیازبین او د رنځور لالي علاج لا دا یو سترګه یو ګرده خرڅومه تالاشي واخله پولیسه رنګ دوکه کړې نه نشه کومه او نه نشه خرڅومه
د مشاعرې صدارت کوونکی ممتاز او رکزی ډیر په درناوي افسر افغان راوبلو نو حال کې ناس په سلګون او ریدونکو ورته پاسېدل
سو دانې لونګ را ته پجام کې واچوا کلیا د خپل رنگ را ته پجام کې واچوا او ګړې کې شرابو کې ساقې د ممتاز واورا دغه شو خوشنګ را ته
پدغه محل ممتاز او رکتې خپل کلام وړاندې کړو چې د هغې صبرخه دارنګ ده
بلندو ته شعور را تکتا راوړې پس پرلی خو به کنګلو کې وخت لګي او د کتاب سړی هم ډیر لګ دي شوای د فکرونو په تللو کې وخت لګي ولا ممتاز سترګې واړو چې دوت شي ستانو سره د سپورو کې وخت لګي
د مشاعرې مشر منبا لایق زاده په دغه محل خپل کلام کې وویل
دا چې د ځان په نظر ګورم مانه د سترګو کې ځان پاتې دي دا چې د ځان په نظر ګورم مانه د سترګو کې ځان پاتې دي هغه د ټول عمر لیوالې مان ستاره یو ارمان په ارمان کوي او دا چې غري مودر په دې وو ځکه مې ګومان او ګومان پاتې دي او خیر شعر ہے جی نور ہر گران میں سام گران چو لایا تھا نو گران دیر سے شکو دیر مانا اور ٹوٹ کا خیر والے تاسو د ټول څه په پات پات مین دی دغه چې ادب کې ژوند دی ادب کې سیاست دی ادب کې حاصل دی کله ادب نه لري کېږي نو کام غواړي
په اخره کې د مشاعرې تابع کولو کې مرسته کوونکی واجد علی خان ویل چې په دې وطن کې په سرکاري توګه پښتو ژبې ته هغه اهمیت نه ورکول کېږي کوم چې د دې حق دی خو پښتو ژبه شاعرانو تل ژوندۍ ساتلې
دا پښتو چې ژوندۍ ساتلې ده دا د شاعرانو ساتلې ده دا هنرمندانو ساتلې ده دا په دې وطن کې هغه خلک چې هغه د پښتو په ژبه کې تاسو ته هر څه ویلي دي هغه تاسو د ژبه چې دا مې فسکړي ده کله د پښتنو په دې بر صغیر باندې په سوونو کال حکومت کړی دی هغه دې ته خیال نه کړی چې دا پښتو چې دا سرکاري ژبه کول غواړي
مشاعره کې صدیر شو نه زیات شاعرانو په زړه پورې غزلې نظمونه ربایانې قطعې هایکوګانې او ټپې وړاندې کړې چې اورېدونکو ترې ښه خوندونه واغستل او په زړه پورې دادې هم شاعرانو ته ورکو
د سوات مشاعرې له همدې راپور سره د دې اونۍ د مجلې وخت پای ته رسیږي تر بلې اونۍ پورې خپل کوربه نجیب عامر ته اجازه ورکړي د الله په امان مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې